کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیش په احمد چبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په دغه هیواد کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ازبکستان د ولسمشر سلاحکار عصمت الله ارګاشف وایي چې هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاین حال کې منلې چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول آسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل چې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړ کړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره د سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان په سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د ادعا له مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پېښې په اړه خبرې کوي. روسی ځواکونه او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشته ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو عمومي مشر انټونی ګوتیرش د اوربند هیله شولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ملکانو وتلو ته لاره برابره شي. روسی سرتیری تر شاوخوا دوه نیمو میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې په کې ښار تر ډېره په کنډواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوي دي. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او په سلګونو ملکانو په سمڅو او تلخونو کې پناه اخیستې ده. او زه درلو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه څرګنده کړې. جزئیات وړاندې در سره شریکو. د افغانستان د سیلونو حال درکو چې تازه د کام دېش په میر دېش ور اوښتي.
دن دک شوه ده بلار بن شوه ده دلتا چی دیزه ده تر برگمتال آخر سر پوری.
میدان ورده که یوشمیر خلکو پر طالبانو رو رخ کرده چی نور دیدن جنو ده مکتبونو دروازه پرانیسی.
دغه جنو چوس آزاری دن ده ده شپاگرم نتا دوره سما بندی دی پا دو مو خپای.
روختی ها در جوانشتمنی پروگرام هم لرو.
اما اعتدال پا خورو که مراعات که پامغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او پامغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې ته اندېښمنه ده. د دغه ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو رشتونو او سیلابونو هم خلک سخت زیانمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پنځوس کلن ضیاءالدین د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولایت کې راوتلو سیلابونو یې کور او کرنیزې ځمکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل چې د کله په ژوند کې داسې حالات نه و لیدلی، داسې شدید بارانونه او سیلابونه. ده وویل چې همدا پرون یې هر څه چې درلودل سیلابونو ترې وړي دي. بلخوا سبحان الله بیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه که څه هم له طبیعي پیښو په امان کې دی، خو روان اقتصادی کړکیچ ځپلی او مرستو ته اړتیا لري. ده وویل چې نه کاروبار شته او نه په دې عمله خلک نسی کولای چې خپل د ورځنۍ لپاره ډوډۍ هم پیدا کړي. شیبر صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکیچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکو ویلي چې د سیلابونو له امله شاوخوا شل کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان دي. دغه شان دغه سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداري ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل مورسارت کارسلن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنونکې کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. که دوی دا سیلابونه، وچکالي، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، نو دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکیچ اندېښنې ښودلې او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بشري مرستې ورسوي. بلې شیبر صاحب،
مننه فیروزه عزیزی و چې له تاسو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې یا اوچا اندېښنه څرګندوله چې وایي په افغانستان کې بشري اړتیاو ته ضرورت په زیاتېدو دی، او دا په داسې حال کې چې په نږدې شلو ولایتونو د افغانستان کې سیلابونو مرشوب لا اړولې ده او مالی او ځاني زیانونه یې اړولې دي. د سیلابونو په ارتباط تازه را خبردار لرو چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د کامبیش ولسوالي په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې باران شوی او کوم ځان چاته نه دی رسولې. خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په میردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بند کړي ده.
دغه د میردیش ساحه پر اوس کال چې سیلاب راغلی و، دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لارې بند شوی دی. هلته د دې ځای نه تر برګي مټال اخر سره پورې 1500 کلی به وي. یو لګو نه پورته نفوذ دی، دا خلک تګ راتګ نه محروم دی. دا خو یوازنۍ لاره ده چې برګمټو ولسوالۍ کامدش ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته، د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوئی بوجۍ په زر افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نور اړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لار پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لار د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیسته پرېدو، اقدام په عاجل وخت کې ان شاء الله کوو.
په مردیش کې تیر کال په اگست کې د شپې له خوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه ویجاړ کړي وو. له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې وه، چې د یو شمیر کسانو جسدونه یې د کونړ، سرکانو او نورو ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاد سیمه کې د اوبو مخه ډب شوې او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمیر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای د هند لوري لاسره ټنه نور غنم افغانستان ته استول کیشي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر شار کې د غنمو د ګودام لیدو وروسته وکړه. هند شمنه کړې ده چې ټول ټال به 500 ټنه غنم افغانستان ته لیږي چې یو برخه یې مخکې انتقال شوې ده. نور په دې راپور کې
تمه کیږي چې له هند څخه 10,000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 500,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10,000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خاره جان شکه مکونه کوي دا ټول شخصي جوبو ته دی ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
د اساسي رادو په دې خبرونه کې زحمت شي بس تاسو کوربېم ټکنیکی چاري شمشاد ځدران مختوړي په میدان ورتک ولایت کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې ژر تر ژره د دنجونو شونځي پرانیزي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپور لرو. د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنو د تعلیم ملاتړ کوي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انس حقانی تازه ویلي دي چې ژر به دا مکتبونه پرانیستل شي، خو یو شمېر نور طالبان له دې سره مخالف دي. اسمت چاروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنان او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. شغل یوسفزی په پیل کې وویل
از ما خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب ته نزی دا د طالبانو د خپل ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د جنو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي. شي
اوس دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوه نه کوي؟
زمونږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د لهغوی د منجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي، خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د منجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زه
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي ځواکونو د اوکرين د ویجاړ شوي بندري شهر ماریوپول د فولادو پر فابریکا یو ځل بیا حمله له سره پیل کړې دي. هلته د راګیر پاتې شویو جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګي الوتکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشي وایي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو درېم پړاو عملیات پلان شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
ګومان کیږي د ویجاړ شوي بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکرایني جنگیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شهر له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ شوی دی. د ازوفستال په نوم د فولادو فابریکا د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله شوی چې هڅه کوي دغه شهر په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګلې کې دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخنیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخنیولې دي. د ماریوپول پر ازوفستال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نه هم او د نازی جرمني د ماتې لورځ سره برابر ده د وی لاسته راوړنې په توګه وشي. روسیه د می نه هم د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوفستال او ماریوپول شهر د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرونه وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي. خو دوی وویل دوی پالیسي دانه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وسی. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
او سجرډو په منځني سپدول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ. اسرائیلي چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځشنبه په ماښام د تل ابیب په شارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وشلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټرو کې تښتیدل دي پراخ عملیات پیل کړي دي. البته په موټر کې تښتیدل د اسرائیل سرجازم نفتالی بنیت د پنځشنبه په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تر هغه تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي. د اسرایل او فلسطینیانو ترمن تاوتریخوالی پرې ورستوي کې په اسرایلی اتباو د بریدونو په اشغال شوی لبدي سغاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصا جماعت کې د نشټو له عمله زیات شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اجملندیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو خونځې دی پرانیسي. دوی وایي ټولنه خزینه ډاکټرانو، پولیس افسرانو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو لزده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل سره باندې یو نیم میاشت وړي، خو لا هم لږ پژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو ژغ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي. دی وای ټولنه شزینه ډاکټرانو، پولیسو، افسرانو، ترانوالانو او نورو شزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو لز د کړو پرته ناشونی دی. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلی اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خوشنۍ کړې دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ شوونځي تړلې دي.
دا انجونه چې اوس حاضر دي د شپږم نه څه دوه رسم باندې دي په دوه مو خپای مو د امارات اسلامي نه د خوشکو چې د انجونه خوش کو او مو دوه د ملت ډیر خوشالکی د دې مو خواندې دي د دې مو مرون دي.
دا یادونه ورده چې ترګې وړاندې په کابل، بلخ او پېښور کې هم دنیا عالمانو له طالبانو غوښتي و چې انجونو ته دي د سانویز د کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ او بل وسیدونکو خان وزیر ازادي راډیو ته ویل چې لوستي میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي د چمتو دي چې د ښوونکو په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانی پر زړه دی چې لوري د وطن لپاره خدمت وکړي.
کینې پښتو ته لیدا دا کتابونه یې لیدې خو ځان نه نه نشم د معلمون چې یو درس ووی چې تا زه غواړم چې هغه د در د نور انجن ته درس ووی.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شاري وېز د کوونکې شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې شوونځي دې پر مخ خلاص کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ غړي انس اکانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوی ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د اسپانیا ریال مادرید با د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیک کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلو په وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلو بکی 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
اسکا اس ال سنترو د ای ای ګالو
د چهار شنبه د ورځې تر دې لوبي مخکې ګڼ پټي باور وو چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي، ځکه چې مانچستر سیټي د مخکنیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې وو، یعنی کې لوبه مساوي کړې وای یا 1-0 بایللې وای بیا هم بریالي کېده، او حتی کې 2-1 بایللې وای بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکي کارلو انسلوتی د چهارشنبه په شپه نه وخت د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل:
ډیر خوشاله يم چې په یو بل پایلوبه کې به مسابقه کوم، د یو ستر ټیم په وړاندې د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې تالو زور کړی وو او د په باور مانچستر سیټي هغه سلوبه ونه کړه لکه په تیرو مسابقو کې چې کوله. ریال مادرید تر اوسه د 14 د اروپا د لیگ اتل پات شوه دی. دا لوبډله په 1940 2015 او 2001 کلونو کې لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوه ده. د اروپا د فوټبال د اتل ولې لیگ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 15 د لوبو اتل شوه دی د می پاتې وشتمه مخامخ شي.
اوس هم راځو نړیوالو رسنیو ته. نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خپرونه په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د راپور په تړاو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې کڅه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې خو پوز ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې ولولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړي وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکو د راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، دا پروسه کولای شي کلونه اوږدو محاکمو ته لار پرانیزي. د راپور لمخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهې صندوق تمویلیدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې یو 8 میلیارډ ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اگست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول باندې کړي. خو د مقالې په وینا کې هم د قراردادونو ډیری برخه یې سر ته رسیدلې خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د همهنګي مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د همهنګي مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پاوز ناببره سقوط د پینټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونه د ایران د کورنی چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنی چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړي چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې ولولو چې دا اقدام کولای شي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په خواني اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای شوی دی. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته لستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری ورسته له هغه وټړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې هلته لاریونو ناوسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 180,000 افغان کډوال په ایران کې میشت دي. مقاله یادونه کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوال په نقشه کړي. تیر کال هم ایران لسګونو زر افغانان چې د طالبانو لبیری دغه هیواد ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سترارت خبرونه د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایشودونکې ډاکټر احمد ناصر سرمست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې شاغلې سرمست به د می میاشتې په شلمه نیټه د جولیارد پوهنتون څخه افتخاري ډاکټر اتر لاسه کړي. په مقاله کې دا ونه سوي چې د 2013 کال د پولر جایزې ګټونکې سرمست په دې ورستوي کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له کابل تر لیسبونه د موسیقي د انسټیټیوټ د کارونکو مشري وکړه. افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ محصلینو، شوونکو، کارکونکو او د کورنۍ غړو ته نه یوازې پناه ورکړل سو، بلکې په پرتګال کې د مشتکېدو بلنه هم ورکړل سو. په مقاله کې ولولو چې شاغلې سرمست او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مالولو کوچنیانو د ژوند بدلولو لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلي سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د هرات د شرق پر خوا د کروخت ولسوالۍ په مربوطاتو تخمینا په نام د شارګي سبز ریګریشن د شارګي سبز ریګریشن 15,000 کډوال چې په مدته تدریج کاله زیاتو کمره بیا ځای سوی د مختلفو ولایتو او د ادوا کاله مخکې د تیرسوی حکومت په هیڅ عنوان مر سره په تور لیس کې لیکلی ولو چې مر سره په هیڅ طریقه کومک او همکاري نه دی سوی او څه وخت چې د امارت حکومت راغلی دی حصول د امارت راغلی دی په هیڅ نگاه په هیڅ لار باندې په څلور دي شو ولایتو ولسوالۍ کې کومکونه دي او پرمخ باندې د هیڅ لارې کومک نسته. وایلی صاحب مولوی نور احمد اسلم جار صاحب وایشته خپل وطن وته ستانسي موږ هغه خلک یو چې ودی ولایت شپېته زره کډوال راغلی ولا ارڅوک تخپل په امید چې په خپل ولایتو کې واغه ولاړ خپل وطن وته موږ هغه مالدار کوچی خلق وچ مالونه وساروي مدلاسه څخه ورکړي دي اڅ امید و اڅ وطن ته نل ردام وطن دي دغه مزايدي دغه مجبندي دغه ژوندګي ده یو سورې مو پیدا کړی دي بچان مو یو سورې ته ناشتي مؤسساتو یو اندازه قدر اوبرته جوړی کړی دي خو سر په سر د لوجه د کباله څخه په هغه علاقات کې یو چې د ژوند امید وزانته نلرو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکو وایي د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی دی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر اوسه له سیمې د سیل د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشف وای هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د قرغزستان چارواکي وای درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوې دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د اډاله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړي. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه کړي. د راپورونو لمخې د قرغزستان او ازبکستان مشان نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسي ځواکونه او د ماریوپول شهر د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی او سرتیرو نشته ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د اوربند هله شولې چې د ازوفستال له ویجاړې شوی ودانې د نور ملکانو وټلو ته لار برابر شي. روسي سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سخت بمباري وروسته چې په کې شار تر ډیره په کندواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوی دی. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالي او په سلګونو ملکانو په سمو او تلخونو کې پناه اخیستي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او اخې چاره نوریاس نوری مو د روغتیا د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چشپې او ورځې په خوخی خوشاله او امن کې تیر کړی. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. لروجی ورسته چې ګېډه په ورځ کې د 2 ساعتونو لپاره تشوه، باید څه ډول خواړه وخوړل شي چې غذایی رژیم مختل نشي. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب راسخ، خبرونه ته خره خلاص.
سلامات اوسئ تاسو ته او تاسو هم کارونه ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی او د اختر مبارکي تاسو
ته. تاسو هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پیل کې اوریدونکو ته وایي چې متوازن خوراک څه توای په تیر بیا د هغه مسله ده چې د روژی وروسته یا په اخترونو کې ډیره مطرح کیږي.
سلامات اوسئ. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایی سیستم داسې عیار کړي تر څو د ده د ورځنی یا د ده د څلور ساعته ضرورت په اساس همغومره کالوري واخلي چې بیرته یې دای مصرف کوی اوسي. یعنی څومره کالوري یا انرژي ته چې ضرورت لري په همغه اندازه خواړه، متوازن خواړه واخلي چې کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او د بیرته په مصرف وسي رسوي. چې دغه حالت ته یو بالانس دایت یا یو متوازنه تغذیه ویل کی.
ډیر خوراک چې معمولا په اخترونو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګوره، د روژې مبارکه میاشت چې د الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلي کوي برله و دې چې روحي او مانوي څه تاثیرات لري چې هغه دینی برخه اوریدونکو په غوښه معلومات لري. یو دې راجوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاشت کې انسانان د روحي له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د په بدن کې ذخیره شوی دي خصوصا غوړ خصوصا هغه غیر ضروري شیان نو هغه د انسان له وجود نه ځای کیږي. نو ډیره په سلاس څونځمنه یا غلطه خبر دا غدا چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نکي او ډیر افراط وکړي په خوراک کې ډیره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت چې دوی له روزي نه اخیستی ډیر زر خرابوي او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د آرامتیا تېره کړې نو دفتن کچیر په ګیډې باندې زیات فشار اچول کیږي نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي او وروسته دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي په ځیګر باندې ډیر فشار راوړل کیږي او حتی دې امکان هم شته چې ډیر په سرعت سره بیرته غوړ او بیرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزي له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی و هغه له لاسه ورکړي او حتی بعضی کسان د حالت هم رسیږي چې شدید تسممات کوي مسموم کیږي خواړه ډیر کیږي په بدن نه صحیح هضم ولای او حتی مو واقعات د انسداد یا د کولمو د بندیدو هم په دې حالت کې لیدل.
تاسو ویل چې هغه ګټي چې د روژه میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک تر لاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه به تل لاسه ورکوي یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خوړه نه خوري نه خوړل د غذایی سیستم د توازن لپاره یوه ګڼه څه دی او څه ډول ستونزې برسېره کولای شي.
تاسو معمولا پیګه چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیات خوري یا ډوډۍ زیات خوري دا به د دې باعث کیږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسیږي متبخی د په بدن کې ذخیره کیږي. اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې د پوستکي لاندې او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کیږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزي سره مواجه شي نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14-15 ساعته سړی چې شي نه خوري نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شئ اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شهمیات کوم اضافي چربي مواد په بدن کې ذخیره شوی دي هغه له بدن نه خالص په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي هم له جګر نه هم له ګیډ نه او هم د بدن له سایرو اعضاونه.
مخله دې چې اوریدونکو ته ور ورکو ک راتو چې دغه ډیره شیرینی یا کې کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي او څه ډول کولای شي چې یو څوک لډیر او شیرینو خوړو څخه ډډه وکړي؟
بدون شک خصوصا هغه کسان چې مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغي لري هغه خو باید فوق العاده پیګم په دې کې ډیر احتیاط وکړي او نور کسان هم کړي دغه وګوښ شانه په خوړلو کې احتیاط وکړي نو د وینې د قند سویه زیاته کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغي اخته کیږي ولې په متمو کې د وینې قند ډیر زیاتیږي. مونږ کسان هم لیدلې دي چې شکایت کوي چې دفتن سردرد کیږي یا مثلا زړه بدواله د ځان د ټپې د کیږي نو ټول ته توصیه دا ده چې عمل اعتدال په خوړو کې مراعات کړي په هغه اندازه شی وخوري چې بدن ورته ضرورت لري او په هغه اندازه شی وخوري چې بدن هضمولی شي.
ډیر مننه اوریدونکو ته وار ورکو اوریدونکو راخلو مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري مهرباني
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا وخلې ایران خبرې کوم د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بلې زبلی صاحب اختر دې تاسو ته مبارک. پوښتنه لري مهرباني
له ډاکټر صاحب محترم نه می همدا پوښتنه ډاکټر صاحب محترم دا چې ما د شپې لمخه همدلته کار کوي په سخت درنه کار هم مصروفم خو تر څنګه د ورځې روزه هم خو د نورو کلو په تفاوت سي پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګریدم به خو سش کال می د خېټه ډیره غټه شوی ده. آیا دا د ډیرو ورجو د خوراک له عمله که څه خبره ده؟
ډیر مننه زبولای صاحب. بل اوریدونکو هم راخلو ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای؟
بله زما ژغوري.
بله مهرباني څوک او لکم زمو تماس نیولای؟ مهرباني
تر هر څه مخته اختر مبارکي درته وام. او زه د پرلي کا وصل جان احمد الله جان جان کلم یاري ماړي کې نیولای د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ خبره کوم. زما زخل دملا سره ډیر زیات عذاب یم دغه ملا د سردونه کی او تر څنګه دغه اپشن مې ورسره درکې نو کله دغه پاک لدې سمون ماتره.
بلې ډاکټر صاحب د زابلی پوښتنه جواب کې او اوریدونکو چې له هلمند ټلیفون کړي وکړ څه هم دا یو کلی پوښتنه و مهرباني.
حتماً د زابلی صاحب په حق باید وایو چې چون زابلی صاحب ویل چې د شپې هم مصروف دي کار او د ورځې هم زه احتمالا داس فکر کوم چې دای باغ یو نو غذایی مواد احتمالا د ورته اشاره مو کوي چې اوریج دي د شپې له طرفه به زیات خوري او بیا یو مدد سره سمولي. نو متاسفانه کله چې تنه سره زیات اوریج خوري چون اوریج په مجموع کې نشایسته یا قند یا شکر ده کوم مقدار د اوریج چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي او متاسفانه متبقی دي نشایسته د مون بدن هغه په غوړو تبدیلی هغه په شهمیاتو تبدیلی او د غوړ معمولا آسانه ځای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکی لاندې نو په انده خاطر د سړی نس غټیږي معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس یا کوم فرهنګ او کلتور ته لرو وریزو ته ډیر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي دغه اندازې نه زیات وریج د نوریا دنیا نور خلکو هم خوري ولې په دې اندازې چې افغانان خوري په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابلی صاحب عمده موضوع مشکل هم دغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیه ته توجه نه کوي او په یو نه خوړو باندې زیات اعتقاد کوي او همداراز راولو دی که مې غلط کړی نه دی قلمیار صاحب دا ورو چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیولی و وروره نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورسي اول ته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي انشاءالله د مطمئنن چې په هلمند لشکرګاه کې شته هغه سره به یو مشوره هم وکړي او که لازم و چې تا د ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي چې داسې نه وي چې د مریو تر منځ کوم ډیسک وي معمولا هغه بې ځایه کیږي او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي بیا نو که چپ طرف یې چپ پښه درسي او که راست طرف طرف یې راست طرف پښې باندې فشار راځي نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب مننه. تاسو دا د وریجو یادونه وکړله. وریج او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګېډه مړه شي دوی وایي چې باید وخوړل شي یعنی په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
په مجموع کې د موږ بدن په دوه نوع غذایی موادو ته ضرورت لري. یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایی مواد چې هغه شامل کیږي په پروتین کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد او دریمې هم دي شهمیات یا غوړ چې یو دې ته ضرورت لري او یو هم مایکرونوتریانت یا ډیر وړه غذایی مواد چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه پروت انزایمونه منرالونه نور هغه مواد چې متاسف هغه ډیر وړه مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا غذا دې ته نو وایي چې بعضې کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي او د متاسف کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښه وریځو دې شیانو ته په اصطلاح زور ورکوي او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه خو بېچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یوه نوع غذایي ډېر زیات باید وخورو چې هغه ګېډه مړه شي یعنی د موږ اوریدونکي به حتما ځینې د هېواد مختلفو هېوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتما سفرونه کړي دي او زه مطمئن یم کومه اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفو او کومه اندازه چې وریځې مصرفو
زه څو شخصا څو هیوادونه ته تللم، په دې هیوادو کې مې هیڅ کله په دې اندازه نه دي لیدلي. ډېره برخه یې د معلوماتو د نو لرلو وجې او د کلتور او فرهنګ له وجې نه راته ډېره استفاده کوي. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازنه تغذیه چې متاسف دې همیشه بحث کوو د موضوع د خپرونې مهم دغه ده، فقط دغه شي ته وایي چې متاسف له دغه ټولو ضروري موادو نه یوه یوه اندازه لږه لږه وسو کوي ځان ته آماده کړو. که یو وخت یو وخت غذایي مواد خو تکرار په بل کې وخت ونخلو، مثلا یو مثال به تاسو ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وچه ډوډۍ وریجې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخی او یو ځای سره خوري، حال دا چې درې وړه فقط همدغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس دایت دې ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر به اهمیت ده د متاسف په هیواد کې، خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې، ترکاري ډېره ارزانه ده، ترکاري ډېره ارزانه ده، ډېره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده، د پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کېږي، ولې متاسفانه چې زمونږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې دا رقم فریش تازه ترکاري مواد نو لږه نه ډیره ښه استفاده کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب راسخ، بلې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم، زه اختر محمد احمدی یم، خیبر پښتونخوا نه ټول نه اول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول افغانستان فقیر غریب ولسته چې اختر مبارکي وایم او سلامونه درته وایم.
مننه اختر د تاسو ته مبارک وي. احمدی صاحب څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راڅخه؟
ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما د ډیره موده اوس ما یو لږ کال بکیږي میدا چې هغه وخورم او چې د ماشینې سپین چرګان دي چې دغه وخورم او دغه میدا مې سوځي او چې لږ مړی زیات وخورم بیا میدا مې بوجي او کله بیا کله غوسم ځینې راځي او ډېر غلط کړم سره مخامخ میدا مې ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده او غلط کړم ما دغه ده چې خوب زیات راځي دومره زیات خوب کمه چې زه وایم چې شپه ورځ پروت یو خوب نه کړلی او صورت مې څه شي او دغه ولي مز نه ده د ولي مز مې زیات خوږي.
او د دې ورور ټوله موضوع داسې ده چې معده یې ده ضعیفه. مونږ تاسو معده د انسانانو ټول یو رنګ نه، یو سړی معده یې کمه غذایي مواد تحملولی شي، یو یې زیات کولی شي، یو یې بیخي زیات کولی شي. نو انسان باید خپله ځان ته اندازه ولګي، خصوصا هغه خواړه لکه چې ته یاد کړې چې هغې وخورم یا مثلا سپین چرګ وخورم. ده بهترینه لاره دا ده چې سړی خپله تجربه وکړي. ټول اورېدونکي باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل ته سره ورته یا مشابه نه وي. نو باید خپله یې کنټرول کړي، وګوري چې په لاس شل دېرش رقم غذایي موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرېږي کوم یو سره د نه لګي حساسیت ورسره کوي. نو هغه چې د مواد نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د دورو معده چې دا ضعیفه، کله چې دی ډېر غذا وخوري معده یې چې هضمولی نه شي نو د ولو په منځ کې دی درد هم احساسوي، د کسالت یا خستګي هم احساسوي، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترینه لاره دا ده چې دی خپل غذایي مواد ډېر کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري. مثلا د شپږ ساعتو په یوازې په درې ساعتو وقفه وخوري ولې کمې وخوري تر څو چې د دې معدې هضمولی وسي. دی که د دنیا هر نوع دوا واخلي د دې معده هماغه شی چې ده تغییر پکې نه راځي. نو د دوا په عوض د زیات توجه وکړي چې کم خواړه خو په مختلفو موقعو کې سره وخوري.
یو بله موضوع یاده کړه چې دی وایي چې دغه حالت چې په در راځي ډېر غواړي چې خوب وکړي، علت څه دی؟ تاسو مخکې وویل چې دا پاسو باندې فشار راوړي په نورو.
یو علت دا ده چې کله غذایي مواد په معده کې ډېر زیات شي نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کړي زیات وینه ځي د کولمو طرف ته. تاسو پوهیږئ چې دا جذب د وینې له طریق نه له کولمو نه کیږي، نو د بدن یو زیاته مقدار وینه ځي د کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینې فشار ټیټ شي او په سړي باندې خوب راځي. تاسو به لیدلی چې بعضې کسان وایي زه چې ښه ډوډۍ زیاته وخورم اما د قره باندې خوب راسي او غواړم چې سملا. علت یې داسې یو فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د فیصله سوق سي لاړه سي د کولمو طرف ته تر څو کوم غذایي مواد چې په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب دی بل موضوع یادونه وکړل چې د تاسو ویل چې میده وړه ده یا کمزوري ده نه خوړو سره د یو انسان میده کوچنی کیږي مثلا یو میاشت څوک روزه ونیسي
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه نه دا خبر نشته قطعا ځکه دای که د ورځې 12-15 ساعته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه خوري ولې د خپل میده سایز او پام ده اندازه د میډي کار یا فعالیت دا د انسانانو ترمنځ ډیر متفاوت دي ممتاز دا فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي حتی په یو کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي
نو ډاکټر صاحب د حجم له پلوه کله چې میډه لوی وي ډیر خوړ باید ورواچول شي چې میډه میډه به ته سیګنال ورکړي چې اوکې بس ده او که چې میډه کوچنی وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم لپاره د توازن سره د میده ساتل شي
هیڅ وخت ګوره ډوډۍ خوراک زیات په میده کې دا معمولا یو روحي حالت ده یو سړی د روح له نظره د خپل اعصابو له نظره د فکر کې چې زه نه مور شوی ولیک ځان تلقین کې کېدای شي چې په نیمایي د خوړو هم د خپل میده فعال وساتي حتی په دې باره کې یو ډیر مشهور روایت د دینی منتصب روح کله یو طبيب راځي مدینه منوره ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلم چې دلته کڅوک مریضان شفات د وېدا شیانو کمه دی او بل هیوا درځي خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کیږي وایي ولې نه مریضان کیږي وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپل میده په 300 ویشو یوې د ډوډۍ لپاره یوې دی وب او یوې خالی پرېدو تر څو ته د هوا لپاره او دا اوس ډیر یو منطقي خبره هم ده دنه کسانو غوري دا ډوډۍ تر دې اندازې فرڅ نورې ترستونی پورې راورسېږي بیا هم نه بس کی نو دا خپل بیا د دې بایس کیږي چې تکلیفونه مانسته
یو څوک خوړه ډیر تیز خوري او بل ډیر ورو خوري یعنی کوم فرق توپیر پکې شته تاسو دې سیګنال یادونه وکړه
bale خوړه باید ډیر په قراره په آرام او اعصاب وخوړل شي او خوځ ډول شي کچېره خوځ ډول شي په خله کې د راخو په ذریعہ نو د به په حزم کې ډیره زیات تمرسته او کومک کې بيخي د همدغه لپاره غاخونه جوړ شوی دي د همدغه لپاره خله کې خاص انزایمونه دي د حزم نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې کچېره وخت ولري په آرام سره وخوري
بل ډیر مننه ځان راو پیژنې مهرباني لکم زموږ تماس نیولای
تاته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول هیوادوالو ته سلام وایم او سره د اختر مبارکین درته وایم هم دردم له لغمان نه اکثره هیوادوال د موږ سیدی دا سړی ډوډۍ دوته مخوري کنه لکه ما خام او سبای کنه او اکثره بیا د سی سی بي سی زیات خریس دا وایي نه صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوجي چې خطا کوم کنه او دا ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا صدقه سمره متوازنه د اوسمره نه ده دا ورته دغه مونږ لپاره
مننه کور ودان هم در صاحب پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدل ډاکټر صاحب که هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم دغه د ورځې لپاره واچ څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي که په دې باندې رانه واچوي مهرباني
سلامات اوسې د ورور تاسو له شین لغمان نه تماس نیولای کچېره په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي کچېره مقدار زیات همي پروازه کنه کې چې بیا د ورځې په وګدو کې انسان کار کوي فزیکی کار کوي روحي کار کوي او د انرژي کوم مصرف رسي ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي او معمولا په افغانستان کې خلک وخت د سمولي نو توصيه ده چې باید کمترین ډوډۍ د شپې له خوانه حتی هیڅ ونه خوړل شي کچېره امکان ولري او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډیره زیاته خورو نو دا خو هغه قندی مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورتي ترنه استفاده وکي متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي چې دا بدن ته تاوان رسي یا کوشش دی وکي چې د شپې له طرفه کمترین روړې او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتر
مننه ډاکټر صاحب دغه دی روژې د خګنو په ارتباط تاسو ویل یو څوک چې په یو میاشت کې هغه غذایی سیستم بدلیږي آیا کولای شي چې هم په همدې ډول باندې په لک توپیر سره د غذایی سیستم ته ادامه ورکړي
ډیر ډیر بهترینه پوښتنه مو کوله چې چیرې ما ځنه داسې کسان لیدلی چې وایي چې ډاکټر صاحب په روزه کې ډیر زیات راحت یې ما دي عصبي له نظره د بدن له نظره هغه کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړی چې یو مقدار غذا کمه کړي. نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي. او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوي چې کوی د مونږ د شرعي احکامو په رڼا کې تنظیم کړي نو ډېره برخه یې. دا یو سنت طریقه هم ده. دوستان په دې خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ ځینې کسان روزه نیسي. نو غیر له هغه معنوي ښېګڼو نه یې غیر له دې نه چې دې ته به هغه دیني ثواب رسېږي بدن ته به هم ډېره زیاته ګټه رسېږي. نو بلې هر چا ته که دا روزه ختمېږي بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي.
بلې تخنیکي همکاري اشاره کوي چې زموږ ځینو اورېدونکو د واتس اپ شمیره کې ځینې پوښتنې هم په خپل غږ باندې پریښې دي. د یو اورېدونکي پوښتنه به واورو.
سر صاحب خمیدا پوښتنه ده چې موږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو. دومره پوښتنه مې ده چې داسې یو تقسیمات موږ راوخی چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولو. او بعض کسان چې د معدې مشکل ولري ترکاری باب چې کله وخوري معدې مشکل سره زیاتیږي. او بعض کسان ډېره ډوډۍ خوري خو وزن نه زیاتیږي. دا څه علت دی؟ دا باره کې ډاکټر صاحب ته معلومات راکا ژوندی اوسې.
متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې دغه غټ غذایی مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایدریت یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي. که چیرې امکانات ولري له دغه غذایي موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه کړي یا له یو شي نه د تنوع یو رقم شي نه د ځان نه مړی. که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي ضرور نه ده چې مثلا موږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. هسې نه ده. غذایي مواد باید د هر څه شي نه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو مثلا که نن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی عین شی تکرار نه وي. په ولایاتو د متاسو کې اگر چې غذایي مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي. او راغلو په دې هکله چې په کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخ نه لګي د انسان بهترین طبیب خپله ده. متوجه دي چې په هیڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مخوره. او که چیرې دی وایي چې په ما بد لګېږي هغه شی چې پې ښه نه لګېږي دی د ځان ته تجربه کړي له هغه نه دې ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري ده. تقریبا موږ لس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې د اوس لرو. که یو یا دوه یې په ده بد لګېږي هغه د نخري نه هغه نورو شیانو نه دې استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دوی په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسی په بازار کې ترې استفاده وکړي.
سم خواړه صحی خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترين شی د بدن د معافیت لوړولو لپاره غذایی مواد متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅ کله تپی کېدای نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازن تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو. که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د موږ تاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایی مواد نظر په لاسرسی استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه ټول اورېدونکي دي په دې خبرې چې د موږ تاسو د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش هغه ډېر عمده اولین عسکر د موږ تاسو معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درکوي هغه دوا 15% تر 10% نقش لري یا رول لري. ولې د فونکاسو د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د ممتاز معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو. او حتی هغه ورونه او خویندې چې فزیکي کارونه نه کوي دوی باید حتما په خپل کور کې په کلي کې په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي. ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډېر زیات اړین او مهم رول لري.
ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفون نو کړلو. خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښي او خوشحالي سره تیر کړئ. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. اختر دې
مبارک شه ای مومن بنده اسلام اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان